دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه د ځوان فکر خپرونې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه په خوست کې د ځانګړو پولیسو پر قطعې برید پای ته رسېدلی. په پېښور کې د مدرسې دننه چاودنې لږ تر لږه 9 تنه وژلي او تر 80 ډېرې ټپیان کړي. د امریکا نویو بندیزونو د ایران د تیلو د سکتور فعال شرکتونه مؤسسې او افراد په نقشه کړل. د خبرونو تفصیل: د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قطعې نننۍ برید تر څلورو د ډېرو حمله کوونکو تر وژلو وروسته پای ته رسېدلی. د دې برید له امله اکثر ټپیان د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته انتقال شوي دي. د خوست د ولایتي روغتون سرطبیب سخي سردار ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی.
تر دې دمه د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته 3 نفره زخمیان او 3 جسدونه راوړي دي. د زخمیانو په منځ کې 10 ملکي او 3 نفره نظامیان دي. الحمدلله د زخمیانو وضع د ټولو د ډاډ وړ ده.
چارواکي د دې برید له امله له برید کوونکو پرته د 3 کسانو د مړینې او د 20 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پکتیا چارواکي وایي په ملي پولیسو کې د سیمه ایزو پولیسو د ادغام پروسه په چټکۍ روانه ده. د چارواکو په وینا په دې ترڅ کې پرون هم نږدې 40 محلي پولیس تر روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې جذب شول. د پکتیا د والي ویاند عبدالرحمن منګل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا ولایت د احمد خیلو په ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ایز پولیس د وی مشتنې روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې مدغم شول. یاد پولیس به د یاد ولسوالۍ په بیلابیلو ساحو کې د امنیت تامینولو په برخه کې په دندو وګمارل شي.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی 3 اونۍ مخکې ویلي وو چې تر 3 میاشتو به په افغانستان کې د محلي پولیسو 4.5 کسیز تشکیل ختم شي. د سیمه ایزو پولیسو پر تشکیل او د فعالیت پر څرنګوالي له تیرو 10 کلونو راهیسې انتقادونه شوي دي. په پام کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو تخنیکي پلاوی نن د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ستونزو پر حل خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان علي کوزي په اسلام آباد کې د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر پریکړه د دواړو هیوادونو لخوا شوې وه.
د سفرانزوم صاحب د هدایت لسان د دوی اقتصادي مشاور دوی هدایت ورکړو چې یو تخنیکي ټیم په وزارت تجارت د پاکستان کې کینی په دغه مسایلو چې دا اوس پوري مشکلې پیدا کړي ده په کراچۍ کې او په بندرونو کې د تبلار د حل راو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د پلاوی د سفر موافقه پاکستان ته د ولسي جرګې د پلاوی د روسي سفر پر مهال شوې وه. په پېښور کې چارواکي وایي نن د یوې مدرسې دننه په چاودنه کې لږ تر لږه 9 زده کوونکي وژل شوي او تر اتیا ډېر ټپیان شوي دي. په پېښور کې د لیډرډنګ روغتون ویان ډاکټر محمد عاصم څرګندوي چې له دوی روغتون ته تر 2 ډېر مړي او نږدې 10 ټپیان وروړل شوي دي. د د په وینا اکثر وژل شوي د شل او 40 کلونو ترمنځ عمرونه لري او په ټپیانو کې ښوونکي او تر 2 کلونو پورې ماشومان شامل دي. د مدرسې استاد سیف الله خان وای په دې مدرسې کې تر زرو ډیر طالبان زده کړه کوي. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یو شمېر افغانان هم شته چې په دې مدرسې کې زده کړه کوله. کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه لګولې دي او دا ځلې د دې هیواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه مؤسسې او افراد په نقشه کړي دي. په نویو بندیزونو کې د ایران د پټرولیم وزارت، د ایران د تیلو ملي کمپنۍ او د ایران د ټانکرونو ملي شرکت شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل هغوی چې بندیزونه پرې لګېدلي د ایران د سپاهي پاسداران اړوند قدس ځواک ملاتړ کوي. په بیان کې د خزانې د وزیر سټیفن منوچن په وینا ویل شوي دي چې د ایران رژیم د قدس ځواک د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د تیرو له سکتور څخه کار اخلي. بیان زیاتوي چې د ایران حکومت د خپلو خلکو د ملاتړ پر ځای د تروریستي ډلو او د خپل اټومي پروګرام ملاتړ ته لومړی ټوپ ورکوي. چک جمهوریت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي پریکړې کړې دي. سبا له نیمې شپې وروسته به په چک جمهوریت کې د شپې له 9 د سهار تر 5 بجو ګرځ بندیز وي. دا بندیز به د نومبر تر 3 ادامه ولري. د چک جمهوریت د سوداګرۍ او ترانسپورت وزیر کارل هافل چک د پلورلو او پیرودلو په اړه هم د بندیز خبر ورکړ. د وی په وړو دوکانونو کې به په پرچون ډول د یک شنبه پورس پلورل بند وي او په نورو بر ورځو کې به له دوشنبه تر شنبه د شپې له 2 بجو د سهار تر 5 بجو سودا نه کیږي. په چک جمهوریت کې د دوشنبه د ورځې د شمیرو لمخي د څلور ساعتونو په ترڅ کې په کورونا وایروس لاس سره 203 کسان اخته شوي دي چې له دې سره په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر 2,83,320 ته ورسید. د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر تر اوسه په چک جمهوریت کې 2,315 ته رسیدلی دی. او روسي خبر ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د کورونا وبا د دوامدار کېدو خبرداری ورکړی دی. د ډبلیو ایچ او مشر تیدروس ادانوم ګبریوسس پرون په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې د سمکې د شمالي نیمکورې په ډیرو هیوادونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله په روغتونونو کې د خلکو د بستر کېدو پیښې زیات شوې دي. هغه زیاته کړه چې د جدي مراقبت څانګې په تیره د اروپا او شمالي امریکا په ګډون په ځینو ځایونو کې نوي ناروغان نشي منلی ځکه ځای ورته نه لري. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د ځوان فکر اونیز خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د تیر شنبه په ورځ په کابل کې د دشت بچی په سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو ښوونیز مرکز ته څیرمه برید وسو چې په دغه برید کې 24 کسان ووژل سول او 50 نور ټپیان سول. دا په داس حال کې د چې شاوخوا 2 کال وړاندې د اطلسم امنیتي حوزې اړوند د دشت بچی په سیمه کې د موید ښوونیز مرکز باندې انتحاري حمله وشو چې 4 کسان پکې ووژل سول او 40 نور ټپیان سول. لدی سره په خوا کې په جنوب ولایتونو کې د یو شمیر ښوونځي ودانۍ ونړول سول خو هیچا هم مسؤلیت په غاړه ونه اخیست. په دغه خبرونه کې د ځوان فکر خبرونه کې په همدې بحث کوو چې ښوونیزو مرکزونو او د ښوونځیو د حملې په څه هدف ترسره کیږي، ولې کیږي، داسې ویل کیږي چې ځینې کړۍ شته چې د افغان ماشومان له زده کړو بې برخې سي. په دغه بحث کې راسره خون کې لطف الله ستانکزای په اصلیا کې میش او په افغانستان کې ښوونیز فعال ماهر مومن میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0999 40 44 همدارنګه بله شمېره هم ده 0982 225 55. کولی ستاسې برنامې ته زنګ ووهئ، موږ سره خپلې ستونزې شریک کړئ. لومړی پښتانه لستانګزی صاحب نه پیل. لستانګزی صاحب، په ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو بریدونه زیات سوي دي، تاسو اندېښنې په دې اړه څه دي؟
مننه. زه خو په سر کې د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته همدراز افغان صاحب تاسو ته او زموږ ټول افغان ولس ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او بیا هم تاسو نه ډېر زیات مننه کوم چې دغه خبرونه د افغانستان د ښوونکو د ستونزو په اړه باندې جوړ کړی، تاسو نه مننه کوم. مخکې لدینې چې تاسو د پوښتنې جواب تراسم، تر ټولو اساسي او مهمه خبر دا ده چې په افغانستان کې د ښوونکو دپاره هغه حقه حقوق چې کوم دي، هغه چې په نورې نړۍ کې ورکول کېږي، په افغانستان کې متاسفانه نشته. او بل اساسي خبر کې دا شی ده چې د ستونزو په اړه که زه تاسو ته وګورم، ډېر زیات مسایل دي. مشخصا راځم تاسو د پوښتنې په اړه باندې تاسو چې کوم کې ښوونکي او یا هم زده کوونکي یو بې طرفه خلک دي، هغه د هیڅ نو مخالفینو سره همدارس د حکومت سره په نظامی چارو کې هیڅ نو اړیکه نه لري. او دغه څلوي کلو جګړو نه راپدې خو باندې اکثره ښوونکي او زده کوونکي متضرر شوي دي. تاسو وخت نه وخت په دې خپل هم راپورونه لري چې په اکثرو سیمو کې حکومتي چارواکو او یا هم د دولت وسلوال مخالفین ښوونکي د جنگ سنگر ګرځي او لږ ځای نه پیو ځای یو بل باندې داجی کوي. هغه همالته هم دي چې په ودی کې اکثره تکون کی او یا هم خون کی متضرر کیږي، چې واقعا دا ډیره خوشنون کی د اواغه د اروپهنی استادان هم په دې نظر باندې دي. هر هغه سیمه کې چالت جګړه وي، هر هغه سیمه کې چالت تعلیمي مرکزونو ته نږدې د داسې انتجارات صورت نیسي، هغه د خونکو او د تکون کو پروه باندې په دغه اساس کوي. واقعا دغه ټول افغانان ضروري کی او خون کی په مشخصه سیتی تدریس په برخه کې هر ورځ خپل ځکونکو سره کوشش کوي، زحمتونه باسي. دا یو ډیر اساسي ستونزه ده، ولیدنه ټول افغانان ضروري.
ماهر مومن صاحب، په داس حال کې چې هیڅ کوم وسلواله ډله د دغه بریدونو مسولیت نه مني، تاسو له نظر ده د چا کار ده او په څه هدف تر سره کوي؟
تر ټولو لمړی خو خاغله افغان تاسو ته جناب
مومن صاحب غږ مې اوري؟
تر ټولو خو اول غواړم تاسو ته ښاغلی افغان جناب استاد ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دلته که خلک مسؤلیت نه اخلي د دې تر شا کېدای شي چې زیات خبرې پټې وي، مګر زما په اند باندې د افغانستان دښمنان، د علم دښمنان، د دې دښمنان چې افغان بچیان نه غواړي تعلیم ته لاسرسی پیدا کړي، پرمختګ وکړي او د دغو بدبختیانو نه راووزي، دا افغان ولس ته ټول ښکاره دي. که دوی مسؤلیت واخلي که وانخلي، زما په اند هر یو افغان په دې باندې پوهېږي چې د دې تر سا د چا لاسونه دي.
بله درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ موږ سره په برنامه کې برخه واخلئ. زموږ د خپرونې د ټلیفون شمیرې د 0995 1515 بله شمېره هم د 0928 1515 کولای سئ تاسو له خپلې سیمې نه د پوهنې په برخه کې همدارنګه د ښوونیزو مرکزونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه باندې له موږ سره خپل اندیښنې شریکې کړي. ستانګزا صاحب، د ښوونیزو مرکزونو او د ښوونځیو ادارې د امنیت لپاره څه تدابیر نیول شوي دي؟ په دې برخه کې حکومت تاسو سره څه پروګرامونه شریک کړي دي؟ دوی څه پروګرامونه لري؟
د افغانستان د پوهنې وزارت په خپل چوکاټ کې د مسؤلیت په نوم باندې ریاست او امیرتونه لري او د هغوی دنده وظیفه دا ده چې په ښوونځیو کې د امنیت د ټینګښت په خاطر باندې د یو ښې فضا برابرولو په خاطر باندې هلته کار وشي. د دې تر څنګ موږ خپله په داخل کې هغه داخلي انضباط یا د څارندوی کمیټې لرو چې هغه وخت نا وخت د دې مسؤلیت لري چې په مکاتبو کې د دغسې مواردو په وخت کې د نظم برابرولو لپاره کار وکړي. خو اساسي او مهمه خبر دا ده، زما په فکر سره د افغانستان حکومت په لویه کې کابینه او ارګ همداراز د پوهنې وزارت دی دې لپاره چې ښوونځي متضرر نه شي، ښوونکي متضرر نه شي، زده کوونکي متضرر نه شي، دوی باید داسې یو ملي پروګرامونه باندې کار وکړي تر څو خلکو ته دا قناعت ورکول شي چې د دوی اولادونه او یا هم ښوونکي دا قناعت وکړي چې دوی په تعلیمي مراکزو کې واقعا دوی مسؤونه دي، د دوی ژوند مسؤونه ده. تاسو ته یو څه په ډاګه وایم، ستاسو د رسنۍ د طریقه د افغانستان ټول وګړي زما اواز اوري کېدی شي، اکثره ښوونکي او زده کوونکي زما سره موافق اوسېږي. هغه دا چې په لرو پرتو سیمو کې په اکثره ځایو کې داسې ځایو کې ښوونځي موجود دي چې هلته امنیت بیخي نه شتون لري. حتی زه خپله د لوګر ولایت یم، په لوګر ولایت کې په لرو پرتو سیمو کې موږ داسې ښوونځي لرو چې هلته هره ورځ ښوونځي د تدریس په وخت کې انفجارات صورت نیسي، هلته هر ورځ یو زده کوونکی زخمي وي یا شهید وي او یا هم یو ښوونکی شهید وي یا هم زخمي وي. حتی په ځینو مواردو کې کله وخت هلته جنګ او جګړه وي، د امنیتي ځواکونو له خوا نه کله وخت زده کوونکي نیول کېږي او یا هم ښوونکي نیول کېږي. نو دوی یو ارامه فضا، یو ارامه ذهنیت نه لري. زما په فکر سره د تدریس په کیفیت باندې مستقیما دا اغېز لري او دا ډېره بده اغېزه لري. زمونږ غوښتنه ستاسو د رسنیو له طریقه د افغانستان کې چې هغه څوک چې په جنګ او جګړو کې سره دخیل دي من حیث یو ښوونکي، زمونږ غوښتنه دا ده چې دوی باید کوشش په دې باندې وکړي چې تعلیمي مراکزونه لرې واوسېږي، ځکه هلته که د دولت مخالف ته او که موافق ده، د هغوی اولادونه اولسي وګړي ښوونکي چې هغه څوک دي چې د هغوی د ټولنې ته روښنايي ورکوي، دوی هلته تعلیم کوي او خپلو زده کوونکو ته زده کړه ورکوي. اساسي او مهمه خبر دا ده، زما په فکر سره د حل لارې هم همدا شی ده چې قومي مشران، علما، مدني ټولنې، رسنۍ او حکومت په ګډه سره د مکاتبو یا بیا هم د تعلیمي مراکزو د مسؤلیت په خاطر باندې په داسې یو ملي پلان باندې کار وکړي چې د هغه پر اساس باندې وکړی شو چې هم موږ ښوونکي او زده کوونکي ته د دولت مخالف او موافق ته ټولو ته دا قناعت ورکړو چې څنګه وکولی شو چې خپل تعلیمي مراکز مسؤونه وساتو. نو د دې پلان په سرته رسولو کې انشاءالله کوی شو دا ستونزې راکم
وکړو. ستانزه صاحب، په بخښنې سره، تاسو خو د ښوونکو د زده کوونکو له والدینو سره ډېر په نږدې په تماس کې، دوی په دې اړه څومره اندېښنه دي او اندېښمن دي او په دې برخه کې دوی څه کولای شي؟
تاسو فکر وکړئ، په افغانستان کې د تلویګلنې کلنې جګړې نه را په دې خوا باندې هیڅوک ځان مسؤل نه ګڼي، خصوصا زده کوونکي او ښوونکي چې په اکثریت توګه په لرو پرتو سیمو کې د یو ولسي ټولنې په حیث باندې دوی همیشه راڅرګندېږي او دوی تعلیمي مراکزو ته ځي. هر ورځ تاسو ته په ډاکه ویلی سم کېدی چې اکثره اوریدونکي چې په کورنۍ کې ستاسو دا خبرونه اوري زما سره موافق اوسېږي چې په اکثرو کورنیو کې خپل اولادونه څوک متعلمي مراکزو ته لیږي او یا هم ښوونکي چې دندو ته ځي، حتی په دې باندې ځان مطمئن نه ګڼي چې آیا بېرته به ژوندی راشي او که برانه شي، او دوی ته به په لارې او تعلیمي مرکز کې څه پېښېږي. هغه د تعلیمي مرکز فضا داسې ورته جوړه شوې ده چې هلته اکثره ښوونکي او زده کوونکي د آرامش احساس نه کوي. د تدریس د اصولو له نگاهه هم هغه منطقو چې هلته ذهني ارامتیا نه وي، چې هلته د تدریس لپاره فضا نه وي، برابر هغه محیط او ماحول مسؤول نه وي، هلته صحیح تدریس نه شي. تاسو فکر کوئ د څو لسیزو نه راپدې خو په اکثرو ولسونه د دې نه شکایت کوي چې د درس کیفیت خراب شوی ده. ما فکر سره همدغه جنگ او جګړې او دغه په تعلیمي مراکزو باندې حملې هم په ذهنیت باندې مستقیم تاثیر لري او په اکثرو سیمو کې سبب د دې ګرځېدلی دي چې هلته زده کوونکي او ښوونکي په صحیح توګه تدریس ونه کړی شي.
مننه استانیزه سبیا تاسو ته راځو. ماهر مومند، تاسو د ښوونې په برخه کې فعال یاست، تر اوسه په دې برخه کې کوم کارونه کړی دي؟
منګه ښاغلی افغان، د افغانستان په لسو ولایتونو کې ګرځنده کتابتونونه د هدیه فاونډیشن د چتر لاندې چې مسکا ګرځنده کتابتونونه ورته وایو ایجاد کړي دي. دغه په زرنج باندې سیار کتابتونونه دي چې په کلو بانډو کې ګرځي. یو مخصوصه نغمه موږ ته جناب غفور لیوال لیکلې ده او هارون باچا او نورو تکړه موسیقی کارانو موږ ته هغه جوړه کړې ده چې دا خپروي او ماشومان په کورونو کې اوري. راوځي ورته موږ ورته په وړیا شکل باندې کتابونه ورکوو او بیا دوه هفتې دوه اونۍ وروسته بیرته راګرځو او هغه پخواني کتابونه ته نه اخلو، نوي ورکوو. د دې موخه دا ده چې موږ په افغانو کوچنیانو کې د لوست فرهنګ او دود شدای دا مروج کړو، ځکه د مکتب کتابونه لکه څنګه چې جناب ستانگزی صاحب استاد ستانگزی ویلې په افغانستان کې زیات ښوونځي موجود دي، په لور پراتو سیمو کې موجود دي. دا خو ډېر زیات مهم دي، خو د مکتب کتابونو سره سره نور کتابونه او په دې باندې مروج کېدل چې دا ماشومان ولولي دا ډېره زیاته مهمه ده، چون بیا پاینده کې دوی ته د لا لوست زمینه برابروي او ذهن یې واضحي فراخیږي. پاینده کې زیاتې مطالعه کولای شي چې د دنیا د حالت نه خبر شي او د دغه بدبختۍ چې اوس موږ بدبختانه په افغانستان کې لرو چې جنگ دی او یو زیات قشر خلک خپل افغانان په دغه جنگ کې نه تنها دا چې صحیح دي بلکې د جنگ قربانیان هم دي. یو دلیل دا دی چې موږ په غټه کچه باندې یو نسل د دې قرباني شو چې موږ درس او تعلیم او کتاب ته لاسرسی نه لرلو.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب. ستانگزی صاحب، که در ته ووایې چې د مخکې تاسو یادونه وکړه په دې برخه کې د ستونزې د حل لپاره دولت څه کولای سي، ښوونکي څه کولای سي، د زده کوونکو والدین څه کولای سي، که څه هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، خو د بنسټیز د ستونزې د بنسټیز حل لپاره څه کول پکار دی او څه کېدای سي؟
مننه. تاسو فکر کوئ په افغانستان کې هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي، که هغه ښوونکی ده که زده کوونکی ده او نور د افغانستان وګړي دي، د ټولو هیله او ارمان دا ده چې دلته باید سوله راشي. زه تاسو ته په ډاګه ویلی سم او اورېدونکي زما سره موافق دي، کېدی شي مومن صاحب هم زما سره موافق اوسېږي، هغه دا چې جنگ او جګړې دغه ناخوالې موږ ته راوړي. هر هغه هیواد چې هلته سوله وي، هلته امن وي، هلته تعلیمي مراکز هم مسؤول وي. په هغه هیواد کې چې هغلته همیشه جګړه وی، همیشه الته د جنگونو او ناخوالو خبرې وی، دا 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 د په تعلیم مراکز باندې مستقیما اغیز لري. زه یو څه تاسو ته وایم، هغه دا چې زکوونکې یا خونکې نه دا چې په تعلیمي مراکزو کې، بلکې دوی چې په کومو کلو او باندو او منطقو او ولسوالیو کې اوسي کې هلته هم مسؤول نه دي. زما په فکر سره د تدریس هغه متخصصین هم دا وایي چې کومه زده کړه چې په تعلیمي مراکز کې کېږي، د هغو زده کړو تعقیب باید په کور کې په کلی کې او پاندو کې وکړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په کلی او پاندو کې تر اوسه جګړه روانه ده، هلته سوله ییزه فضا نشته. د زده کوونکي د تدریس د مطالعې لپاره هلته زمینه سازي نه ده شوې، د ښوونکي دپاره چې پوره آمادګي ونیسي هلته زمینه سازي نه ده شوې. همدغه جګړه ده چې بده اغېزې کړې. زما په فکر سره زموږ د یو افغان وګړي په صفت باندې، یو مسلمان وګړي په صفت باندې، دا دنده جوړیږي چې موږ کوشش وکړو چې په دې ملک کې سوله راشي. موږ خپل متعلم ته، خپل محصل ته، خپل ښوونکي ته داسې یو نظریه ورکو چې دغه ناخوالې چې اوس په تعلیمي مراکزو کې حتی موږ مسؤوله نه یو. د دې اساسي خبر په دې کې ده چې زموږ په وطن کې جګړه روانه ده. زما په فکر سره په هر هیواد کې چې هلته جګړه وي هلته به دغه ناخوالې وي. د حل لارې په اوسنیو حالاتو کې دا ده، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ډېر کم معاش باندې د افغانستان ښوونکي په ډېر کم اقتصادي وضعیت کې، په ډېر بد وضعیت کې، په دغسې جګړهییز حالت کې بیا هم قرباني ورکوي، مراکزو ته راځي. حتی په جګړهییز حالت کې هم اکثر زده کوونکي او ښوونکي کوشش کوي چې تعلیمي مرکز ته راشي او هلته زده کړې وکړي او هلته د تعلیم لپاره زمینه سازي وکړي. همدغه مبارزه یو د حل لار ده. د افغانستان ټول خلک د سولې لپاره باید کار وکړي، مبارزه باید وکړي، دوی باید
نهایتمننه. اوس یوه لنډه دمه اخلو، وروسته اورېدونکي راخلو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړي.
بله اوریدونکي په لاین کې دي. بله سلام علیکم.
سلامونه ته مالک سلام احمد تا او شاغل ملمنو او ټول ګلن اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه ته جوړه جوړ وغوښته.
وعلیکم سلام. څوک او لکم زینب پختنم څه ده؟
مننه ژوندۍ اوسي. عرفات په کل کندهار ولایت نه اړه کني ولې ده یو خپل یو موضوع ته هم اشاره کوم او څه پوښتنې هم لرم که تاسو اجازه وي.
خو د موضوع اړوند باید په پال صاحب محترم
مهرباني ولنه. نو زه دا وایم که چیرې موږ تاسو وګورو د پوهنې سلسله په افغانستان کې د تعلیم کچه ډېره زیاته کمه ده. په زیاترو منچکو کې که څه هم امن دی چې هغه زما خپله منچکه ده، زه په خبر یم، زه الفه لرم، اما چې ښوونکي و مکتب ته حاضري دي، شاګردان و مکتب ته حاضري دي، مګر اما د خطر یا د خطر ګواښ هم ورته نشته، یا وژل و هلته مین و جنګ و جګړه هم نشته. مګر بیا هم ښوونکي دلته په دغه زیاتره مکاتبو کې تدریس سم نه کوي، پر وخت هغه سیم ته نه حاضرېږي، هغه شاګردان په سمه روزنه نه امر کوي او نه خپل سمه تدریس ورته کوي. د دې لامل هم یو داسې لامل کېدای شي چې هغه در جنګ بتر دی، ځکه که چیرې موږ تاسو په یوه امن منطقه کې سره راټول کړي شاګردان وروسته هم را دې ځای کړي، د خواري او د کار څخه مو را ګرځولي او درس را وصل ته مو را وصلي، او هغه هلته ښوونکي درس نه ورته وایي. او د دغه پوښتنه ده چې په دغه زیاترو ځایو کې چې که چېرې داسې اوسي د هغې پوښتنې پایس که چېرې دغه د زنانه او نارینه و مکتب جلا کو، خو بیا به هم د ګواښ سره نه مخامخ ده. زیاتره اسلامي فعاله ډلې چې دي دا په دغه سره بد جوړوي چې باید چې ښځه او نر یو ځای تعلیم ونه کړي، که څه هم جلا
پوپل سر تانه زیو پوښتنه کم. تاسې خو د والدینو شوراګانې لري په کور او کلي کې، هلته له ښوونځي سره په تماس کې دي. تاسې لامل پوښتلی د ولې ښوونکي ښوونځي ته نه حاضرېږي، ولې درس نه ورکوي، او دوی درته څه ویلي دي؟
نه خو زه خپله د یو ښوونکي په حیث یم، خپله دغه شکایت په دې پورته کوم چې هلته داسې ښوونکي زه وینم چې امر یا دغه لیسې یا دغه متوسطې یا د منځنۍ سطحې دغه خو امر چې دي خپله په دې کلاس لري چې دغه نه امر کوي چې ته ورسه سنت شاګردان دې راغلي دي درس په سمت ورته تشریح کوي. مثالا په مکتب کې د والد خو هغه چې تشویق شوي دي مکتب ته شاګردان ورسول شوي دي، یا موږ څه په اصطلاح سکوټ مو ورته توضیح کړي دي تر څو شاګردان را جلب جذب کړو.
پوپل صاحب، تاسو ښوونکي یاستئ هلته، د تاسو په سیمه کې خو زده کوونکو ته کوم خطر نه ده متوجه؟ یعنی ښوونځي خو هلته نه سوځول کیږي؟
نه نه، دلته د ښوونځي په اړوند کې هېڅ خطر نشته، نه شاګردانو ته نه ښوونکو ته. دغه یو لامل د دې لامل ګرځي لکه په منځ کې چې ښوونځي ګرځري مثلا شاګردان مکتب ته ځي ریزي او استادان ځي ریزي او د تدریس لارې چارې غیر منظمه دي باید چې دغه منظمه کې د پوهنې رئیس باید په
مننه پوپل صاحب ډیره زیاته مننه چې بر پروګرام تم زنګ وایي په دوه نیمایي کې د پوهنې وزارت ویان دراخلو هغه سره به تاسو هم دغه ستونزې مطرح کو مستنګزای صاحب تاسو خو استادان یاستئ دغه پوپل صاحب خپل استاد په قندار کې دوی شکایت وکړ ته درسونه نسته رښتیا هم داسې دي په ښوونځي کې درسونه نسته استادان درسونه نه ورکوي
مننه اپن صاحب عرفات پوپل صاحب ته سلامونه وایم زما په فکر سره په ټولو اداراتو کې یو څه شدید ناخوالې کېدای شي موجود وي د افغانستان ښوونکي هغه مبارز ښوونکي دي چې واقعا په ډېر کم معاش باندې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د خپلو بچو یا اولادونو لپاره خدمات عرضه کوي ما په فکر سره په سلو کې 2% یا 3% داسې خلک پیدا کیږي چې هغوی هغه اسلامي او وطني احساس مړوي او د دې وطن د ولس د وګړو په اړه ښه نظریه نه لري هغوی کېدای شي داسې یو عمل سرته ورسوي خو اکثریت تقریبا ورته ویلی سم تر 95% ښوونکي د افغانستان هغه ښوونکي دي چې واقعا په ډېر کم معاش باندې خدمات عرضه کوي هغه سیمو کې چې هلته ښوونکي تعلیمي مراکزو ته ځي هلته تدریس نه کوي تاسو فکر کوئ زموږ پخوانی او لرغونی دود ته چې کله به په منطقه کې ملا امام د مسجد قومي مشر سپینګیري او یا هم مدني فعالان موجود وو هغوی به وخت نا وخت د خپلې سیمې یا د کلي او د منطقې د ښوونځیو نه باید څارنه کوله
مننه ستانګزای صاحب یو بله شمېره راخلو بیا وروسته بحث ته راسو بل سلام علیکم وعلیکم السلام مهربانی څوک لکم ځای
افغان صاحب خپلواک دی رات
مهربانی برنامه خود لسر اوریدل ځوان فکر خبرونه ده په دې باندې بحث کوو چې څنګه د خونځي او امنیت ټینګ سیام دارنګ غو ستونزې یا غوښونه چې خونیز مرکزونو ته متوجي دي څنګه راکام کړو پښتنه کولای شي وکیل درنو ملمنونه
بله ما خپل د درنو ملمنو څخه خو اسون کوي چې څنګه د مکتوبو لپاره کې امنیت ونیسو په افغانستان کې مکتب نشته څه په اړه
افغانستان کې دغه ستونزې دی یوازې تاسو په سیمه کې د ښوونځي
څومره بارے کې سوال وکړم افغان صاحب ملمنه سوال مې نه دی چې ټولاته د روزګان په ولسوالۍ په لاسیر د په مرکز کې مکتب وګوره ټولاته په فرای کې وګوره مکتب تکیا خو موږ کم مکتب څنګه مشتان نه تا کې باندې خپل ستې مشرانو دا د دې څنګه مو
یعنی تاسو په سیمه کې هلته ښوونځی بېخیسته نه هلته بېخي ودانۍ نهشته شاګردان مکتب ته نه ځي
روزګان کې دي ټول دا یو قوم دی ټوله نو دوی ولزوی وو دا پوکلځی دی
بله بله خپلواک صاحب د تاغه سوال موږ واخیست له ملمنو سره به مطرح کو یو بله شمیره راخلو بله سلام علیکم بله سلام علیکم
وعلیکم السلام
مهربانی
بله جناب افغان صاحب تاسو ته ازادې راډیو ټول اردن په تاسو ته درمنو منو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم
وعليكم السلام
مستمع له خبرې کوم
نوم دې څه ده
قاری صاحب محمد مدني
نظام صاحب برنامه به د اوریدلې خبرونه به د اوریدلې د تعلیم په اړه باندې تاسو په سیمه کې د تعلیم وضعیت څنګه ده هلته ستونزې باخونه متوجه دي ښوونځیو ته تعلیمي مرکزونو ته
جناب افغان صاحب که څه هم په افغانستان کې بدبختانه دغه ستونزه چې دي دا مشمول ستونزه ده. نورستان هم د افغانستان یوه برخه ده، دلته هم داسې بعضې مشکلاتونه شته دي، ولې خوشبختانه نسبت د نورو لکه داسې امنیتي تهدید مونږ په ښوونځیو کې جدي داسې امنیتي ستونزه نه لرو، او نه طالبانو پرته کومه ستونزه لرو او نه دغه نورو کوم داسې مزاحمتونه تر اوسه پورې مونږ نه دي لیدلي. او بل دغه درسي کیفیت چې دي په نورستان کې متاسفانه دا ډېر ضعیف، دلته مسلکي معلمان نشته دي، او بل چې دي په ښوونځیو کې کتابونه پر وخت نه رارسېږي. همدارنګه دغه کوم استاد ستاسو بهتر معلوم ده، لکه ستاسو دغه درو مېلمه چې اشاره وکړل په ډېرو سختو شرایطو کې په کمو امکاناتو کښې، یعنی دغه هغه لږ ماک سره دی چې دوی خپل هغه هېوادوالو ته هغه زده کړې خدمات وړاندې کوي، او دا بسنه نه کوي که معرف چارواکو نه دا هیله ده چې دا دغه معلمانو سره چې ولسمشر کوم مرسته کوم هغه ژمنه کړې د انتخاباتو په جریان کښې دا عملي کړي، او د دوی دغه
مننه نظامی صاحب. نظامی صاحب مننه.
او بل دغه اخرنی سوال ده،
مهرباني،
یو سوال لرم. هغه سوال په دې دغه باندې ده چې موږ اوس دغه معارف وزارت چارواکو دغه مکتوب صادر کړی ده چې دغه امتحان چې دی د قوس پنځلسم کښې به دغه امتحان شروع کېږي، او په نورستان تاسو ته بهتره معلوم ده افغان صاحب، موږ د پخپله په محل کښې اوسېږي، یعنې د عقرب په څلورم تاریخ باندې دلته چې دي واوره ورېدلې ده، یخني ډېر زیات ده، او دغه د بخاري او د امکانات هم نشته دي د یخنۍ په مقابل کښې خلکو ته څه یعنې د سهولت برابر شي.
مننه نظامی صاحب، دا به خبره موږ د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریک کړو. ماهر مومن صاحب، تاسې تازه د استرالیا د بشر حقونو عضویت ترلاسه کړی ده، که درته ووایي چې د بشري حقونو له نگاه نه دغه د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو سوځول یا امنیتي ګواښ ورته متوجه کول څومره له بشر حقونو نه سرغړونه ده؟
دا خو په غټه کچه د بشر د حقوقو نه سرغړونه ده چې کله خلک د دې معنې کېږي چې ماشومان هغه اساسي بشري حق چې د دوی دی چې هغه د زده کړه ده او تعلیم دی چې د هغې څخه یې محروموي. تاسو مخکې هغه بحث چې و هغې مورد کښې هم زه غواړم دوه خبرې په چټک شکل باندې ووایم. یو دا ده چې ګورې په افغانستان کښې چې دغه جنګ او بدبختي روانه ده، دا زما په اند باندې اورېدونکي دا راسره مني چې په دې کې افغانان په جنګ کې دخیل دي. دا هم صحیح ده چې بهرني وګړي شته دي، د نورو مملکتونو د همسایه مملکتونو نه راغلي دي او زموږ وطن ورانوي، خو حقیقت همدا هم دی چې افغانان هم په دغې جګړې کې برخه اخلي. نو که موږ وغواړو چې د مکتبونو امنیت ټینګ شي، ډېره زیاته مهمه ده چې په مکتبونو کې شاګردانو ته دغه زده کړه ورکړو چې دوی کله په خپلې سیمې کې داسې شیان ویني چې هغه د دوی درس ته، د دوی ښوونځي ته، د دوی تعلیم ته خطر پېښوي، چې هغه په مکتب کښې له معلومانو سره شریک کړي یا په کور کښې له والدینو سره شریک کړي، او شاګردان او والدین دواړه یو ځای د امنیتي ارګانونو سره همکار اوسېږي، او د هغه شیانو راپور ورکړي کوم یو چې دوی ویني چې د دوی درس او تعلیم ته تهدید وړاندې کوي. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې بدبختانه په بعضې سیمو کښې کېدای شي چې زموږ ښوونځي چې راسوځول کېږي، زموږ ماشومان نه پرېږدي چې درس ووایو، تعلیم وکړو. نو دلته دغه خبره هم مطرح کول غواړم چې یو خو رسمي زده کړې دي چې د معلمانو محترمو لخوا په مکتبونو کښې ماشومانو ته ورکول کېږي، بله خبره غیر رسمي زده کړې دي چې هغه خلک کولی شي د کتاب له لارې ماشومان ته کتابونه ورسوي او هغوی په لوست باندې مصروف وساتي. ځکه هدف د رسمي زده کړو او د غیر رسمي زده کړو او موخه دا ده چې تعلیم پراخ شي، د لوست کچه اوچته شي، او کله چې یو ماشوم وکولی شي چې لیک او لوست وکړي، بیا هغه دغه نوې نړۍ ته چې هغه د کتابونو نړۍ ده داخليږي او داغيله طریقه د معلومات را اخلي او ذهن فراخيږي او بیا په آینده کې کله چې یو زمنګ د ګاونډي مملکتونو نه خلک ورته راځي او د بیا غواړي چې وګماري جنگ ته بیا د وطن نه وای کله چې د ته بیا د معلومات ورکول کیږي چې په اسلام کې داسې دي چې پانه وژنه نو د اسلام نه خبر وي د واقعي اسلام نه خبر وي د ورته چې نه داسې نه ده او کومنګ داسې بے تعلیم پاتې شو او منګه نه رسمي زده کړې ولرو او نه هم غیر رسمي زده کړې ولرو نو بیا زمنګ زمنګ د کلو الکانو نه زمنګ د وطنوالو نه گاونډیان استفاده کوي او زمنګ د مکتبونو د ورانولو په بخش کې تر نه کار اخلي.
محمد صاحب د موږ غاوري
بلې اورم تاسو اورئ ماغه
دونکو ماهر مومن لمخ سره له استرالیا نه د ټلیفون په لیکو کېدای سي ته تخنیکی ستونزه رامنځته سوي بیا هم په هر صورت باندې موږ کولی سو هغه بیا ځان سره راواخلو. اوس را سره د پوهنې وزارت ویانده نوریا نهزاد د ټلیفون په لیکه کې ده. نهزاد صاحب برنامې ته په خیر راغلې.
سلام به شما. سلام به تمام شنوینده
شما زنده باشین. ډېره زیاته مننه نوریا جان. مخکې زیات ټلیفونونه راغله تاسو سره نوې و چې د هغو چې کوم کسانو چې موږ سره په دې اړه باندې ټلیفوني اړیکې نیولې دي ځینې سوالونه یې مطرح کول. ځینو کسانو موږ سره ټلیفوني اړیکو کې وویل چې په افغانستان کې د ښوونې کیفیت ډېر ټیټ ده، حتی په لرو پرتو سیمو کې هلته خونځي نشته، که خونځي هم یې هلته درس نه ورکول کېږي، استادان درس ته نه راځي، نه حاضریږي. په دې اړه باندې که تاسې د پوهنې وزارت په استازیتوب باندې ځواب ورکړئ مهرباني.
بسیار تشکر. بله، ما مشکل کمبود مکتب را میپذیریم. فعلا هم بیش از 40% مکاتب تعمیر نداره و ما این را بارها صحبت کردیم. در قسمت تعمیر مکاتب که یک بود پرسش برمیگرده، باید بگویم که فعلا بیش از 350 مکتب را ما تسلیم شدیم از طرف وزارت محترم انکشاف دهات و از طرف وزارت محترم تصدی محترم خانه‌سازی که تعداد فیصدی مکاتب ما را 3% کمتر از 3% پایین تر میاره.
بله.
این هم یک دستاورد میتونه باشه و خوب است که من این را از طریق برنامه شما هم عرض بکنم و هموطنان اطلاع را برسانم. پروسه ساخت ساز انشاءالله جریان داره و تعداد بیش از 100 مکتبی که در فاز اول برنامه اقره قرار بود از طرف وزارت محترم انکشاف دهات ساخته شد و اونا هم انشاءالله به مرحله اکمال میرسه و به پای اکمال رسید. فاز دوم پروژه اقره شروع میشه که در کل بر اساس تعهد رهبری حکومت افغانستان با مشکل ساخت ساز مکاتب کمبود مکاتب را انشاءالله با ساخت ساز مکاتب جدید حل خواهد ساختیم. در قسمت کیفیت تعلیم و تربیه، خب کیفیت تعلیم و تربیه یک بودش برمیگرده به نصاب تعلیمی، بعد دومش معلمان مسلکی و معلمان کارفهم، بعد سومش هم فضای مناسب درسی. خب در قسمت فضای مناسب ما پیشتر مشکلات عرض کردم که موجود هست. در قسمت نصاب ما باید عرض بکنم که اصلا فوال الی صنف سوم کتاب های درسی جدید هست، جدید شده و انشاءالله که کتاب های سیار بزرگی توضیح شروع میشه و متباقی روی نصاب سایر دوره های تعلیمی هم کار جریان داره. همه که کار تکمیل شد بخیر، ما یک بهبود قابل ملاحظه را روی کیفیت نصاب تعلیمی معارف شاهد خود بودیم و تاکید مهمی است و کوشش و تلاش مهمی است که نصاب تعلیمی باید قابلیت محور باشه، قابلیت هایی را در وجود دانش آموزان تقویت کنه که بتونن از این قابلیت ها در زندگی شخصی و در زندگی روزمره خود استفاده کنن. در قسمت معلمین که یک بودی از کیفیت آموزشی در افغانستان میتونه باشه، پروسه مسلکی سازی معلمان جریان داره. تربیه های معلم را ما مختص به تربیه معلمین داخل خدمت ساختیم. هیچ معلم در برنامه تربیه معلم جست نشده که خارج از یا محصول جدید باشه یا برنامه قبل از خدمت را ما با استفاده از اونا بتونیم که تطبیق بکنیم. این برنامه را کاملا ملغا کردیم، فقط مختص برنامه داخل خدمت شده تربیه های معلم و همه معلمان غیر مسلکی مکلف هستن که تربیه های معلم را تعقیب بکنن و حداقل سند 14 فاصله داشته باشن با خودشان. متباقی معیارها را ما وضع کردیم در قسمت استخدام معلمین. معیار مهمی است که به پایینتر از 14 پاس ما هیچ معلمی را فعلا استخدام نمیکنیم. این خودش هم در قسمت بهبود کیفیت تعلیمی در معارف ما را کمک میکنه. در گذشته مشکلاتی موجود بود که ناشی از کمبود ظرفیت و کمبود منابع بود در کشور ما. و این نشأت گرفته بود از جنگ های چندین ساله و محرومیت مردم افغانستان، ولی خوشبختانه فعلا وضعیت بهبود پیدا کرده و ما کوشش میکنیم که ما تقاضایی را که برای بهبود خدمات تعلیمی مردم ما از ما دارن و را ما با همه امکاناتی که داریم انشاءالله حل بسازیم و
مرفوع بزنیم. در ازت منو نوری جان یو بل استونز خونیزو مرکزونو تا گواخونو متوجه دیمو گو تاسی تیره اونی شایدانو پو داشتی بچی سیما که آلتا دکو سر دانش کور سر نزدی آلتا چودن واسو مرجوب لی درلو دلا تیر کال هم دیتا دو کالولاندی هم دیتا وار تا چودن سبی بی فقط که در توی چه دولت پا جنگری توگه دی معرف وزارتی دی پوهن وزارت دی خونیزو مرکزونو دی امنیت ساتول لپر ستدابیر چی لری؟
ببینین تامین امنیت وظیفه معارف نیست، یک تفکیک باید وجود داشته باشه بین وظایف ادارات دولتی. تامین امنیت وظیفه نهادهای امنیتی افغانستان است، نهادهای دفاعی، نهادهای حفظ امنیت و نهادهای تنفیذ کننده قانون که پلیس و امنیت ملی اردوی افغانستان میشه. ما طبیعی است که این خواست مطرح کردیم که یک تعدادی از نهادهای آموزشی که در مقابل حملات گروه‌های تروریستی و گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان به ویژه گروه داعش آسیب پذیری دارند، امنیت اینا جدی گرفته شد. و شما شاید هم هستین که چند روز پیش معاون صاحب اول ریاست جمهوری در برنامه میثاق امنیتی توضیح دادن که امنیت مراکز آموزشی که به لحاظ تهدیدات امنیت، به لحاظ امنیتی با چالش ها و تهدیدات مواجه هستند، مطابق به خواست و فرمایش خود شهروندان در نظر گرفته خواهد شد. انشاءالله شاهد یک بهبود در وضعیت امنیتی مراکز آموزشی که آسیب پذیر هستند، به ویژه در حملات گروه تروریستی داعش از طرف معاونیت اول ریاست جمهوری که فعلا تامین امنیت شهر کابل و ولایت کابل را بر عهده گرفتند، در این قسمت یک تدابیر جدی اتخاذ خواهد شد. البته اینجا نقش مردم بسیار مهم است، یک بحث، یک جانب قضیه. و جانب دیگر قضیه این است که خب ما چون یک اداره سافت و یک اداره ملکی هستیم و کار ما هم کار کاملا نرم و کاملا سافت هست، با مسائل جنگی و نظامی و سیاسی اصلا کاری نداریم. ما بارها از گروه های مخالف مسلح و از همه طرف های درگیر در نبرد افغانستان تقاضا کردیم که در نبردها امنیت و مسئولیت پرسنل معارف، شاگردان، معلمان، کارکنان خدماتی و اداری و همچنان تأسیسات معارف را در نظر داشته باشند که متاسفانه ما میبینیم این خواهش ما در نظر گرفته نشده و بارها.
نوری جان یو بل سوال تراسو لدین اولاند په خوانځه باندې ودانه باندې البته بریدونه سوی او خونیز مرکزونه باندې بریدونه سوی، تاسو یو مسول ګورګان په توګه تاسو چیرنه څخه یی چې دغه بریدونه د چا له خوا سوی دي؟
آشکارا هست. ببینین حملاتی که صورت میگیره یا از طرف امو چند کتگوری ما داریم، یا حملات حادثات جنایی بوده، یا حملات از طرف گروه های مخالف مسلح بوده، و یا هم حملاتی بوده که از طرف افراد مسلح ناشناس صورت گرفته بالای ما. کتمیست کتگوری بوده که در نزد ما تشخیص شده. حملاتی که از طرف گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان صورت میگیره، خب طبیعی است ما عاملش را میگیم که کیها بودن. حادثات جنایی را طبیعی است که نهادهای امنیتی را در جریان می‌گذاریم. ارگان‌های کشفی و امنیتی در این قسمت تحقیقات خودشان را انجام می‌دهند و همچنان در قسمت حملاتی که از طرف افراد و اشخاص و گروه‌های مسلح ناشناس صورت می‌گیرد، در این قسمت هم مکلفیت ما همین است که ادارات امنیتی را ما در جریان قرار بدهیم و اونا بر اساس مکلفیت و وظیفه‌ای که در برابر تامین امنیت و حفظ امنیت مردم افغانستان دارند، در قسمت شناسایی عاملان حملات بالای معارف و بالای تأسیسات مرتبط به این نهاد، طبیعی است که اقدامات خودشان را انجام می‌دهند.
دیر زد تماننه ورزو آوریدون کتا. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. چوک لکم زینم دو اخلا
عارف عثمانیم لحلمن نمیاری کنیم
عثمانی سی مربانی
ما پختنه دا اول سلام تاسو ته کوم.
وعلیکم السلام.
بل می پختره دا ورور جان چې وسنۍ معرف به صفر کې زره ده، یعنی موږ دومره ناهیلی یو، باور دی وشه چې موږ ناوی ولسوالي اوسیدونکو د کیفیت په لحاظ باندې دومره دی دومره کمزورې دی، واقعاً چې بیخي موږ ډېر زړه درد کوي چې موږ خپل حالات د خپل ماشومان حالات وینو، یعنی سخت ځله موږ د اولادو سره خپل وروڼو سره روان تش په نوم عالم ورته ولاړ دی. د کمیت په لحاظ باندې صحیح د ساختمان شته دی هغلته، خو کیفیت باور دی وشه که درته چې دومره سخت ظلم و زموږ سره روان دی د استادانو په برابر باندې چې یو نږدې ولسوالۍ ده، یعنی ولایت
مننه
مننه عثمان صاحب سوال م د واخست ستانګزای صاحب په هلمند کې ستونزې وي په فرا کې ستونزې وي نورستان کې ستونزې وي مخکې اوریدونکو زنګونه وویل تاسو په کومه سیمه کې استادان الته دغه ستونزې موجود دي چلته کیفیت تعلیم ټیټ ده
مننه افغان صاحب اول خو خور ته سلامونه وایم او یو د افغان صفت منته نه هیله ده چې یو کې د وزارت کې چې اوسوګ بیان دی هدا اقل د افغانستان دوه ملي ژبه باندې باید حاکمیت ولري خبرونه پښتو ژبه ده او اکثر د افغانستان
ستنځه سوال د مطرح کا مهرباني وکړه
زما خبره دا ده چې اول تاسو وګورئ زه خپل په لوګر کې ما مکاتب شروع کړي په اکثر سیمو کې موږ رسمي بسونه نه درو استادان په قطعي سره سر وجود نه لري شاګردان تقریبا دیوی میاشتې یا دوه میاشتې نه راپدې خو مطلق نو استاد شتون نه لري نشته هغه مکتبونه چې په کرایه باندې نیول شوي تر اوسه د هغوی کرایه نه دی رسېدلی د ښوونکو د شهرک فورمې ورکول شوي متاسفانه عملا ښوونکو ته تسلیم شوی نه ده دغه تر څنګ اکثر ښوونکي په داسې سیمو کې شتون لري چې هلته نظامي قرارګاه وي تاسو فکر کوئ چې یو دوه بیلګې وایم کې دی چې د خور ځان سره یاداشت وخت یو واقعیت هم لري لوګر کې د کوچیانو لسته د ملي امنیت سره دیوال په دیوال شتون لري یو نظامي ځای او یو تعلیمي مرکز باید د اقل یو د بل سره فاصله ولري او مناسب ځای وي دغه تر څنګ د لوګر مرکزي لسته د مقام د ولایت سره دیوال په دیوال ده دغه هم وخت نا وخت تعلیمي مراکزو ته ستونزې او مشکلات جوړي دغه تر څنګ تر ټولو اساسي او مهم خبر دا ده چې د ماشونو په خپل وخت باندې نه اجرا کول تاسو فکر کوئ اول خو د ښوونکي معاش څومره ده په افغانستان کې چې ترین معاش ده هغه د افغانستان ښوونکی اخ هغه چې بیا په خپل مناسب وخت باندې ورته اجرا نشي بیا نور ستونزې دي دغه د موږ د لوکر په مرکز کې په اکثر مکاتب کې تر اوسه خو زده کوونکو کتابونه نه لري څلور پنځه کاله کې چې همدغه وعده کوي ایښودل کېږي چې تاسو به کتابونه ورسېږي او د چاپ په حالت کې دي او نن به چې سبا رسېږي همدغه خبرې اورو خو عملي اقدام نه رسوي زه تاسو ته د بیلګې په توګه ویلی شم چې اکثره هغه ښوونکي چې ابتکارات لري په لوکر کې د مرکزي لیسې یو ښوونکي یو فورمول کشف کړی که دا په نوره دنیا کې کشف شوی کې دی چې پارلمان ولسي جرګې او وزارت ډېر غټ اقدامات کوي متاسفانه هغه ښوونکی تر اوسه پورې حد اقل ونه نازول شو ما څه فکر سره هغه کدرونه چې هغه د افغانستان د تعلیمي اداراتو لپاره یوې د افغانستان د زده کوونکو لپاره یوې د پوهنې د وزارت د بیرغ د لوړولو په خاطر باندې افغانستان ته ابتکارات لري یوې سره باید کار وکړي
مننه ستانځه چې مننه وخت کم ده
یو خبره په بخښنې سره فکر کوم من په داخل د مکاتب کې سرندوی کمیټه لرو چې هغه د مکاتب یو زده کوونکو د نظم او یا هم د مکاتب په ساتنه کې ډېر خاص رول لري په روی باندې باید جدي اقدامات وشي تر څو مکاتب کې دغه ستونزې یو سره کړي
ډېر زیاته مننه نورې جانې دغه د کیفیت د تعلیم د کیفیت راټیټوالی دا خو یو عام مسله ده ټول خلک ور باندې انتقادونه هم لري دغه د خونکي یا د زدکونکي د امنیت خوندیتوب مهمه مسله ده مخکې ستانځي صاحب یادونه وکړه وای تعلیمي مرکزونه یا مدرسې یا مکتبونه هم درنګ لیسې دغه نظامی ځایونه ته ډېر نږدې واقع دي په دې اړه باندې رښتیا هم دا سسته
اول مرس بکنم که خوب است که ما همیشه نیمه خالی گلاس را بیشتر نبینیم بسیار منفی نگر نباشیم کوشش کنیم که با حکومت و با ادارات ما همکار باشیم. اگر بسیار انتقاد بکنیم و سر و صدا بکنیم و در حقیقت به عنوان یک شهروند مسئول هیچ نوع مسئولیتی در برابر جامعه و در برابر ملت و شهروندان خود نداشته باشیم، من فکر میکنم که ما هم جز آدمای خود بودیم که فقط صحبت میکنیم و چیزی برای عمل وجود نداره در نزد ما. یک بحث بس دومی است که تبعیض قومی، سمتی، زبانی مسائل را ما نباید اصلا مطرح بکنیم. آدمای از عمیق قماش هستند که افغانستان را به تباهی و به وضعیت بربادی میکشونند. خواهش ما همی است که کوشش کنیم همدیگر پذیر باشیم وقتی میایم به سطح رساله صحبت میکنیم در کلمه را. در قسمت کمبود معلم باید بگویم که ببینین مشکل کمبود معلم را ما بارها عرض کردیم به مردم افغانستان که مشکل نیست که حل نشود. ما در قبل از دوره شروع مکاتب دوره قرنطین و کرونا را داشتیم. در وضعیت کرونایی ما نمیتونستیم معلمین حق الزمه را استخدام بکنیم چون عمل اونا تدریس نمیکردن و قانون کار افغانستان میگه که کار در مزد در بدل کار پرداخته میشه. و از جانب دیگه یک گزارش هم به مقام عالی فرستاده شده بود که گویا استخدام معلمین حق الزمه بیشتر توجیه نداره. به این دلیل یک مشکل در قسمت استخدام پیش شد. ما مشکل ما فعلا توضیحات خود ما را با استدلال و منطق استخدام معلمین حق الزمه را ما با مقامالی پیشکش کردیم. فعلا یک کمیته توصیف کرده ان شاء الله به زودی روند استخدام معلمین حق الزمه شروع
تیر روز کابینه په غونډه کې په دې اړه بحث سویده.
بله ان شاء الله این مشکل به شکل کلیش حل میشه. در قسمت معاشات معلم ما با سمرس میکنم که بسیار باید منفی نگر ما نباشه. ببینین معلمین ما وقتی به پست های معلمی درخواست میدن اینا میفهمن که ماش اینا 7000 به مو ترتیب سلسله مراتب بس ماششون سال به سال به توجه به بست و قدمی که بگیرن افزایش پیدا میکنه. معلم هم ما در شرایط فعلی داریم که تا 23000 افغانی ماش داد. درست است؟ بنابراین معلمین یک تعهد اخلاقی در برابر انجام وظیفه مقدس معلمی که شغل انبیا است دارن. خواهش ما از دوستانی که به سطح رساله صحبت میکنن این است که بیاین تا این که ما بسیار منفی بافی بکنیم و کسانی که کار میکنن و تعهد اخلاقی دارن، تعهد دارن به بهبود آینده فرزندانی مملکت، اونا رو دلسرد نسازیم، راههای بدیل تشخیصی رو برشون پیدا کنیم تا این که هم در کنار دولت بیستیم، هم مشکل معلم حل بکنیم و هم اونا از کار و از وظیفه و شغل خودشان دلسرد نشن و مشکل شاگردان ما هم حل شه. بحث دو، بعضی شما در قسمت فرمول که از طرف یکی از معلمین ما در ولایت لوگر کشف شده، فرمول ریاضی، ببینید فرمول در ریاست ما داریم به نام ریاست ساینس، در اونجا روان میشه، وقتی تثبیت میشه که نمی درست است، بعد از اون تشویق تغییر هر آن مسائلی رو که ما در نظر میگیریم به خاطر تشویق معلم عزیز ما بعد از او در نظر گرفته میشه. عجولانه ما نباید یک تصمیم بگیریم و یک کار اقدام بکنیم. درست است؟ همه چیز طی مراحل داره، پروسه ها داره، بگذاریم که پروسه های قانونی خودش را طی بکنه و ما اگر تشویق هم انجام میدیم تشویق ما قانونی باشه و کاملا معجب باشه. وقتی از ریاست مرکز ساینس در مورد فرمول تحقیق میشه نتایجش مثبت بیرون میشه، طبیعی است که معلم عزیز ما مستحق تشویق و مستحق مکافات هستند و این رفت درصد ما در نظر داریم. اگر برادر ما تعقیب کرده باشند صفحات معارف یا حداقل به فیسبوک معارف به عنوان یک شهروندی که ارتباط دارن با معارف و در موردش صحبت میکنن در رسانه ها فرض داده باشند، حتما شاهد هستند که ما حتی متعلمین را که اینا ابتکار از خود نشان دادن، حتی کوچکترین ابتکارات ما تشویق کردیم و مکافات کردیم، اینا بیشتر تشویق شوند.
نوری جان خوشبختانه دا کوم استاد دغه فرمول کشف کړی ده. خوشبختانه کوم استاد فرمول کشف کړی ده په خونځي کې د ما استاد هم پاتې سوی ده. فقط اوس راځو دلته د نظامی ځایونو ته نږدې د خونځي جوړولو په اړه. دلته د خون کې او د زده کون کې امنیت دواړه مطرح ده. په دې اړه مې تاسو څه اقدامات کړی؟ رښتیا هم د ځینو خونځینو د اډو په صفت استفاده کیږي؟
خب در یک تعدادی از مکاتب ما بدبختانه مکاتبی که به ویژه در نزدیکی پسته های امنیتی و مراکز نظامی موقعیت داشته، طبیعی است که برای اونا تهدیدهای متوجه بوده. مثلا شاهد بودیم حتی در کابل که اگر در مکان امنیتی انفجار یا حادثه امنیتی صورت میگیره، طبیعی است که مکتب هم قسما خسارمند میشه یا تهدیدات متوجه مکتب هم میباشه. ما یک سروی داریم به نام سروی تعیین موقعیت مکاتب. این سروی در حال حاضر در افغانستان شروع شده و یک تعدادی از ولایت هم پیش رفته کار انجام سروی. وقتی سروی به اتمام برسه برای ما معلوم میشه که کدام مکتب ما در کدام صفحه به شکل بسیار دقیق و به شکل علمیش موقعیت داره، موقعیت از چی مشکلات را ایجاد میکنه برای ما. ما یک مقرره داریم به نام مقرره طرز تاسیس و ایجاد مکتب. همه مکاتب نظر به فواصل به خاطر ایجاد سهولت برای مردم ایجاد شده. مثلا دو تا مکتب ابتدایی باید چقدر بین هم فاصله داشته باشند؟ دو تا مکتب لیسه چقدر بین هم فاصله داشته باشند؟ و همینطور مکاتب متوسطه. مکاتب نظر به فاصله ها، نظر به اینکه موقعیت مکتب چه تعدادی از مردم همون محل را میتونه کور بکنه، موقعیتش در یک جای قرار گرفته.
نوریا جان بډی رو بخنی سره یوازې دغه دولت
عین موقعیت مکتب ببینین منطق داره برای خودش. اگر پسته های نظامی نزدیک مکاتب ما ایجاد شده، خب این به عنوان یک چالش در وضعیت امنیتی در وضعیت جنگی میتونه که مطرح شوه، ولی هم سودمندی داره هم نقایص داره. در وضعیت جنگی خب طبیعی است که یک بودش به ضرر ما تمام میشه، ولی در یک بود دیگر کمک میکنه به تامین امنیت مکاتب. موجودیت پسته های امنیتی در یک تعدادی از بخش هایی که آسیب پذیری کمتر دارن، مثلا سوء استفاده از شاگردان و بعضی از گروه های مافیایی را که دیدگاه منفی نسبت به شاگردان دارن، ما از این طریق میتونیم که جلوش بگیریم. ولی در یک تعدادی از مناطق که تهدیدات امنیتی بلند است، واسه پذیری ما طبیعی است که در اینجا بیشتر میشه. اما سروی تعیین موقعیت مکاتب ما را در اینجا کمک میکنه که ما حداقل مکتب ما را تا یک اندازه فاصله بیشتر بسازیم. ولی چون ساخت مکتب هم هزینه بردار است، ما کوشش میکنیم که یک رای بدیل دیگه برای از این فایده شوی مشکل از سالهای قبل مطرح شده و طبیعی است که ما در جریان هست.
مننه نوری جان. در طول سه چه امنیتی ستونزو و نور بلابل و عوامل العمل څومره افغان ماشومان په ځنګړی توګه جنې له تعلیم نه به برخې دي؟ څه ارقام کولی شي؟
درې اشاریه اوه میلیون افغان ماشومان دي چې د امنیتی ستونزو او نور ستونزو له کبله د استفسار نه به برخې پاتې شوی دي. چه بدبختانه ده ده جمله سخه شپیسه سالان از موش انجونه تشکیلوی.
دیر زیاده مننه. نوری جان ده پروگرام رشته برخه ده، فقط که داره توی چه روان خود روان تعلیمی کال در روز تا پایلس، نو تاسه ده پوهن وزارت چه پلان لره؟ از موین بکل اخستل کی گی و روستی از موین بکلی ده ابتدایی ده لیسی ده متوسطی پدیالا کلا گوریدون که تا معلومات رو که پدا سال که چه ده نورستان و آوریدون که پدیالا من ده اندخنه و خود لاغا ولیتون سیدی حتا واوری کی گی جمعی زر رسیگی تا سی پلان نسیدی.
ببینید، یک اطمینان را میخواییم به مردم افغانستان و شنونده های برنامه شما داشته باشم که در فصل زمستان ما درس نداریم. فصل زمستان شاگردان ما از رخصتی های زمستانی مستفید میشن. دروس همه مکاتب دولتی ما در مناطق سردسیر و نهایت سردسیر به استثنای هفت ولایت گرمسیر ما به تاریخ 30 ماه قوس خاتمه پیدا میکنه. 30 قوس الی 15 ماه حوت شاگردان میرن به طرف رخصتی های زمستانی. به تاریخ 15 ماه حوت الی 15 ماه جوزا سمستر دوم اینا ادامه پیدا میکنه و از تاریخ 15 ماه جوزا الی 30 ماه جوزا سال 14 خورشیدی امتحانات سالانه اخذ شد.
یکی
دیگر هم اشاره بکنم که در صنف 11 و صنف 12 ما امتحان 4 نیمه دارن در تاریخ 15 قوس، ولی صنف اول تا صنف 10 ندارن چون امتحانات دروس حضوری صنف 11 هم و صنف 12 هم را ما یک ماه 12 روز پیشتر از صنف اول تا صنف 10 هم آغاز کردیم.
در زمان ستانگز سب که په ورسته کې راټول اسی چې د زدکونکو او د خونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره پلان د ټکو کې راټول چې تاسو وړاندې شئ.
مننه. اول خو خورت زوام چې موږ منتګرانو یي، بلکې یو د قانوني حق وخت
وخت ډیر کم ده. ستانگز سب وخت ډیر کم ده چې اصلي بحث تراسو. اصلي بحث
بل خبر داده چې اساسي خبره داده زما په فکر سره امنیتي ادارونه مستقیما مسؤلیت درې چې خوندوی د مسؤلیت په خاطر باندې کار وکي او دوی الته تدابیر ولري. دغه ترڅنګ خپل خون کې د لیسو اول درجه عامر صاحبان او مدیر صاحبان او د پوهنې وزارت دی مکاتب و دی مسئولیت خاطر بنی دوی باید دوامدار ناشتی دی امنیتی زواکن سر و که همدار از دی خپل پوهنی وزارت دی دی برای جدی تدابیر ونیستی. من دی مسئولیت کنو منی مدیرتون لرو چه غوی مستقیما پدی عربانی مسئولیت لری ترسو دی خونزه دی خونده جوب لپاره کارو که او ستاسو دی راجو او رسالهی دی طریقم دی دولت دی وصلوال و مخالفین و حکومت نموحیل داده چه مکاتب ملکی خلق دی دی هیت نو سیاسی مسائل نو دی لری دی او ټول نمحیل داده چه خپلو و نظامی جگرو که دی مکتب خونزهی او زکون کی او همدارت خون کی دوی باید مسئولونه وساتی او همدغه خون کی دی چې هم به دی هواد ته سود راوړي او هم به په دغه یو بد شرایط کې د خپل افغانستان متعلمین او زکون کی روشي. ما فکر سره هغه تعهد چې دی خدای او مولس په وړاندې خون کو کړی دا د هغه تعهد په اساس باندې به دوی خپل زکون کو ته زده کړي ورکوي او که هر څومره شخص
ډیره زیاته مننه نوریا جان. فقط که په یو دغه کې خپل پیغام تاسو په دې اړه باندې وای او ردونکو ته او خواستم څه د وسلواله مخالفانو دولت او نورو کیلو خوونه.
بسیار تشکر. خواست ما از گروه های مخالف مسئله دولت همی است که مسئولیت مکاتب و کارمندان ما را در نظر داشته باشند، قوانین جنگی را زیر پای نکنند. و یک خواست دیگه هم از مخالفان سیاسی حکومت داریم، به ویژه کسانی که تبعیض و امتیاز طلبی ها و اینا را دامن میزنن، جنگ اینا خطرناکتر از نبرد مسلحانه است، اینا در حقیقت پیشگامان نبرد مسلحانه هستند. خواهش میکنیم که موضوعات را کنار بگذارن و همدیگر پذیری را ترویج کنن در بین مردم افغانستان. تشکر.
دیر زیاد تمننه د ازادی رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د برنامه په همدی ځای پای ته رسیدي. د پوهنې وزارت د وزارت لویان دي نوري نهزت اومدارنګ له خون کې لطف الله ستانګزی او پاسټالیا کمیش افغان ماهر مومن مننه چې په برنامه کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تربیه هي چاره.